افغانستان کې د سهار او بجې سوې د چهارشنبه سهار مو په خیر د ازادي راډیو خبرونه له همدې شبې پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پورا پرونی کې اوري چې پرون په ابوظبي کې په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربند پر ټینګښت خبری سوي. نن د طالبانو او امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو دریمه ورځ ده. نن د لندې یا قوس اته ویشتمه د دسمبر میاشتې نولسمه ده. دفاع وزارت وایي د پنځو ولایتونو لپاره د طالبانو د سرې قطعې قومندان په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. د مالی وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوي برخه یې مصرف کړې ده. د بریتانیا هوایي شرکت وایي چې راتلونکی میلادي کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. افغانستان دفاع وزارت وایي د پنځو ولایتونو لپاره د طالبانو د سرې قطعې قومندان په یو لړ پوځي عملیاتو کې وژل سوی. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې بلال زدران د کومانډو د ځانګړې قطعې په عملیاتو کې وژل سوی. د ده په خبره دغه عملیات د سې شنبې په شپه په پکتیکا کې سوي.
بلال زدران چې د طالبانو د سرې قطعې مسؤول د پنځو ولایتونو لپاره او د هغه ولایتونو چې په هغه کې غزنی، پکتیکا، خوس، پکتیا، لوګر راځي دلته نامنی خپرول ها په یو لړ عملیاتو کې وژل شو.
شغل جوید دغه راځول چې د کندهار د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول ملا اکرام الدین هم په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو د هوایی او ځکنیو عملیاتو په لړ کې له 15 نور وسلولو سره وژل سوی دی. دغه عملیات هم وړ مشپه سوي دي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د ویان د دغو څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دفاع وزارت وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالب قمندانانو پر ضد ځانګړي عملیات زیات کړي څو دغه ډله د سولې خبرو ته غاړه کښېږدي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کونړ کې په یو ځوابي برید کې څلور طالب وسلول وژلي دي. د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ځینو وسلولو د سې شنبې په ورځ د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته ډله ییز برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پولیسو په ځوابي حمله کې یولس تنه وسلول ټپیان سوي هم دي. د مالی وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوی برخه د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې مصرف سوې ده. ارګ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د مالی وزارت چارواکو دا خبره په هغه راپور کې کړې چې د سې شنبې په ورځ یې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې غونډې ته وړاندې کړ. د مالی وزارت په دې راپور کې ویل سوي د روان کال د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې د 1209 مالی کال له انکشافي بودیجې څخه 3.4 میلیارد افغانیو زیاتې مصرف سوي چې دا د انکشافي بودیجې 1.9% مصرف شي او د تیر کال په نسبت 4.4% زیاتوالی پکې څرګندېږي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د مالی وزارت د مالی مرستیال له قوله ویل سوي چې 900 دولتي بنسټونو خپله انکشافي بودیجه تر 90% زیاته مصرف کړې. د مالی وزارت په وینا د لګول سوي انکشافي بودیجې سطحې ته په پام فواید عامې او کلیو پراختیا وزارتونه، د افغانستان برېښنا شرکت، عامې روغتیا او کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارتونه د انکشافي بودیجې د مصرف له نظره په لوړه سطحه کې راغلي دي. د بریتانیا هوایي شرکت بریټیش ایرویز اعلان کړی چې راتلونکی کال بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. له دې اعلان سره به د 2019 میلادي کال له جون میاشتې څخه تر لس کلن ځنډ او امنیتي اندېښنو وروسته د بریتانیا هوایي شرکت بریټیش ایرویز بیرته پاکستان ته الوتنې پیلوي. تمه کېږي چې دغه شرکت به د اسلام آباد او لندن ترمنځ په اونۍ کې درې الوتنې کوي. دا مهال یوازې د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د اسلام آباد او لندن ترمنځ الوتنې کوي. په 2008 میلادي کال کې د اسلام آباد پر ماریوټ هوټل تر موټری بم برید وروسته چې تر 500 زیات کسان پکې ووژل سول، د بریتانیا هوایي شرکت اسلام آباد ته خپلې الوتنې وځنډولې. د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هېواد د نظامي عملیاتو د څار لپاره د فضایي قومندانۍ د رامنځته کولو امر کړی دی. ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د یوه سند په لاسلیک کولو د امریکا دفاع وزارت ته دنده وسپارله څو د فضایي عملیاتو د څارنې او تنظیم لپاره یو نوی مرکز رامنځته کړي چې د پرمختللې ټکنالوژۍ په وسیله په چټکه توګه د کارولو وړ وګرځي او په فضا کې د سټلایټونو او مصنوعي سپوږمکیو په شمول د امریکا د ګټو مؤثره دفاع وکړای سي. دا مرکز د ولسمشر ټرمپ له هغه هدف څخه چې غواړي یو ځانګړی فضایي ځواک رامنځته کړي جلا ګڼل کېږي، خو شاید دواړه پروژې په یوه لوري حرکت وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د سې شنبې په ورځ په فلوریدا کې د کینیډي په فضایي مرکز کې وویل نن په فضا کې د امریکا د ملي امنیت یو نوی پړاو پیل سو. د د پینس پوینا د دې پروژې تمویل به د امریکا د 2000 میلادي کال په بودیجه کې شامل سي. او د امریکا یو فدرال قاضي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین په اړه حکم ځنډولی دی. د نوموړي مدافع وکیلانو د سه شنبې په ورځ د اوسنۍ پروسې د دوام غوښتنه وکړه څو د رابرټ مولر له څېړنو سره لا ډېره همکاري وسي. فلین اعتراف کړی چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې د امریکا د فدرال تحقیقاتو د ادارې مامورانو ته د روسیې د سفیر سره د کتنې په اړه درواغ ویلي دي. د سپینې ماڼۍ له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې کله په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د مایکل فلین د کتنې د وخت او د خبرو اترو د محتوا په اړه نور جزئیات څرګند سول، نوموړی له دندې لرې کړی سو. د رابرټ مولر په مشرۍ هغه پلټون کې چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنې کوي، په دې قضیه کې د فلین همکاري ستایلې او د هغه لپاره یې د نه بندي کېدو غوښتنه کړې ده. تاسی آزادی رادیو تا غوږ یاست. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې پرون په ابوظبي کې په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربند پر ټینګښت خبری سوي. نن د طالبانو او امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو درېیمه ورځ ده. اروپایي ټولنه وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمي خلیلزاد هڅې مثبتې خواته روانې دي چې نتیجه به یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب سي. په ابوظبي کې د روانو مذاکرو په اړه ځینو کسانو تشویشونه ښوولي.
هغه تشویشونه دا دي چې داسې ونیشي چې خدای مکړه افغانان په عایشه کې پاتې شي او د پردې شاته بیا د ځینو ګاونډیانو سره معاملې وشي چې هغه به بیا هېڅ افغان ته هم د منلو وړ نه وي.
د امریکا ولسمشر منلی چې خپل خیریه بنسټ به ړنګوي. د ژوند په رنګونو کې یو تن د خوشحاله ژوند پر راز خبرې کوي.
که چیرې یو عضو د یوه فامیل هغه په کورنۍ کې خفه وي، دا کله باعث د دې کېږي د نورې کورنۍ په غړیو باندې هم منفي اثر واچوي.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. سیا زادی رادیو ته غوږ یاست. نن به په ابوظبي کې د طالبانو له پلاوي سره د امریکا د استازي مذاکرات د درېیمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. ویل کېږي چې پرون د خبرو اترو په دویمه ورځ دواړو خواوو پر شپږ میاشتنی اوربند خبرې کړې دي، سره له دې چې د افغانستان د حکومت یو هیات هم په دې غونډه کې د ګډون په هدف په ابوظبي کې دی، خو طالبانو له افغان هیات سره هر ډول لیده کاته رد کړي دي. تفصیل د اجمل انا.
نن د درېمې پرله پسې ورځې لپاره د متحده عربي اماراتو ابوظبي ښار د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د خبرو کوربه دی. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم په دې خبرو کې حضور لري. رویټرز خبري اژانس وایي طالب چارواکو ورته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د خبرو اترو په دویمه ورځ باسونه په یو شپږ میاشتني اوربند او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په راتلونکي متمرکز وو. رویټرز د طالبانو د همدې سرچینو په حواله وایي امریکایي لوري ترې غوښتي څو د افغانستان د راتلونکي سرپرست حکومت لپاره خپل استازي وټاکي. تر اوسه پورې افغان حکومت او یا کابل کې د امریکا سفارت د خبرو د دویمې ورځې د بهیر او جزئیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په ریپورټونو کې ویل شوي چې د سه شنبې په ورځ د امریکا لخوا په شپږ میاشتني اوربند لټینګار وروسته طالب لوري دوه موضوعات مطرح کړي. لومړی دا چې موقت حکومت د رامنځته شي او مشري دې هم داسې چاته وسپارل شي چې طالبان یې وړاندیز کوي، او دویمه دا چې سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي امارات دې د دې پروسې تضمین وکړي. خو د سه شنبې په ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو دا راپورونه رد کړل. دې ډلې په یوې اعلامیې کې وویل چې خبرې اترې تر ډیره د دوی په وینا د امریکا په اشغال متمرکز وي، او زیاته کړې ده چې د موقت حکومت اوربند انتخاباتو یا بلې کومې کورنۍ مسلې په اړه بحث نه دی شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شیر محمد عباس تانگزی ابوظبي په خبرو اترو کې د طالب هیئت مشري کوي. ویل کېږي چې د طالبانو د هیئت په ترکیب کې د کوټې شورا څو مهم غړي هم شامل دي. د ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو هیئت هم ابوظبي کې دی، او د غلطې پر زلمي خلیلزاد سربیره د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره کتلی. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري ویلی دا هیات هڅه کوي چې طالب لوري سره لنجدي خبري وکړي او د دواړو خواو ترمنس مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي. خو د رويټرز خبري اژانس په وینا تر اوسه داسې کوم نه خن نه دلیدل شوی چې طالبان دي له افغان هیات سره مخامخ خبرو ته چمتو وي. طالب ویان زبیح الله مجاهد ویلی دوی بل افغان حکومت سره خبري ونه کړي. نوموړي د ابو زبی خبري د په وینا د اشغال د پایت رسول لپاره مذاکرات بللي. خو له دې ټولو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د عملی پایل لپاره هیله مندۍ زیاتې شوې. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وویل ځینې فکر کوي چې په جګړه کې ګټه ده، خو د عبدالله په وینا سوله د ټول افغانستان په ګټه ده. ښاغلی عبدالله وایي په سوله کې به ټول ګټونکي یو. دا جګړې د دوام لکبل افغانستان فرصتونه لاسه ورکي او د افغانستان خلک فرصتونه لاسه ورکي. په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر خپل ټویټر لیکلی هیواد به په افغانستان کې د سولې او د خپل دی ګوندې د حسین لپاره هڅه وکړي. امریکا ټینګار کوي چې د سولې لپاره د ورستیو هڅو هدف د افغانانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اسانتیا برابرول دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لپاره راتلونکي وری میاشت د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سولې یو توافق ته رسیدل اصلي هدف ګڼل کیږي. اوس به په راتلونکي درې میاشتو کې ولیدل شي چې د زلمی خلیلزاد د تیرو درې میاشتو هڅې څومره رنګ راوړي او یا افغانستان رښتیا هم د سولې پړاو ته رسوي او کنه.
مومن دل چنن په ابو ظبی کې د طالبانو هیات سره د امریکا د استازي مذاکرات د دریم ورځ لپاره هم دوام کوي. په همدې تړه اروپایي ټولنه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې مثبت خواته روان دي چې نتیجه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب شي. په افغانستان کې د دې ټولنې استازي په یو ځانګړي مرکه کې وایي چې د افغانستان د جګړې دواړو لوري دې نتیجې ته رسیدلي چې جنگ حل لاره نه ده. وصل وسلم نور تفصیل.
په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د جګړې د حل لارې د موندلو لپاره د خپلو هڅو د دوام خبره کوي، اروپایي ټولنه وایي چې رواني هڅې به په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته لار هواره کړي. په افغانستان کې د دغې ټولنې استازي پیری مایډن ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښه خبره ده چې سولې ته د رسیدو په لار کې له دواړو خواو څخه مثبت حرکتونه لیدل کېږي. دا وایي مهمه خبره ده چې موږ څنګه کولی شو هغوی د سولې خبرو ته وهڅوو. زما په اند د سولې لپاره انګیزه او حرکت شته. له دواړو طرفونو د سولې لپاره لیوالتیا لیدل کېږي. نو زه فکر کوم چې دا فرصتونه به د افغانستان د خلکو لپاره سوله راوړي.
East, we owe it to the people of Afghanistan.
خغلی مایدن د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اروپایي اتحادیه د دوامدار او عملی هڅو ژمنه هم وکړه. د نوموړي په خبره د افغانستان په قضیه کې خپل هیوادونه او ټولې خواوې اوس د نتیجې ته رسیدلې چې سولې او با ثبات افغانستان په ګټه ده او په دغه هیواد کې جګړه باید نور پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو د دوشنبه پر ورځ په متحده عربي اماراتو کې له طالب استازو سره خبرې وکړې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې په ابوظبي کې دغه خبرې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو لیږلي اعلامیه کې ویلي چې د دغې ډلې د سیاسي دفتر د غړو او امریکایي لوري ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې مذاکرات کیږي چې د ځینو سرچینو په حواله خای دغه خبرې درې ورځې دوام وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې په دې غونډه کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازي هم ګډون کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود کسه هم د سولې روانې هڅې مثبتې ګڼي، خو وایي چې په دغه بهیر کې افغانان باید په حاشیه کې پاتې نه شي.
د سره سره بعض تشویشونه هم شته. هغه تشویشونه دا دي چې داسې ونشي چې خدای مکړه افغانان په حاشیه کې پاتې شي او د پردې شاته بیا د ځینو ګاونډیانو سره معاملې وشي چې هغه بیا هېڅ افغان ته هم د منلو وړ نه وي. کوشش دا باید وشي چې د سیمې او منطقې هیوادونه په خپل منځ کې یو اجماع ته ورسیږي او بالاخره افغانان هم دې ته تیار شي چې د یو بین الافغاني تفاهم د لارې نه افغانان خپل تصمیم بیا په خپله باندې ونیسي.
ښاغلی مسعود ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې تر هر چا د افغانان رول ډېر مهم دی او ټولې خواوې باید هڅه وکړي چې د ملت ارادې ته کلک درناوی وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به سفی ولاستان اگزیره ته وایي چې د نړۍ په مطبوعات کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
وال ستریت جورنال ورځپاڼې د متحده عربی اماراتو په کوربه توب له طالبانو سره د امریکا د لوړ پوړي پلاوي پر روانو خبرو یو مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې له طالبانو سره د یو نږدې کس په حواله لیکلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو وغوښتل چې د اعتماد سازۍ لپاره د شپږ میاشتنۍ اوربند اعلان کړي. وال ستریت لیکلي دا نه ده معلومه چې د امریکا استازي له طالبانو د دې غوښتنې په جواب کې هغوی ته څه وړاندیز کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې تر راتلونکي حمل میاشتي د افغان حکومت او طالبانو سوله وکړي. وال ستریت جورنال رسپانی لیکلي د امریکایي او طالبانو د پلاوي په دې خبرو کې د سعودي عربستان، متحده عرب امارات او پاکستان استازیو هم حضور درلود. د طالبانو مشر ملا هبت الله د ابو ظبي خبرو ته خپل دوه استازي او د خپل مرستيالانو ملا يعقوب او سراج الدين حقاني په استازولي یو یو کس استولي دي. ورسپانی لیکلي د افغانستان د سولې مرکزي پلاوي هم په ابو ظبي کې ده. دغه پلاوي مشر عبدالسلام رحیمی چې د افغان ولسمشر د دفتر رئیس هم ده، د سیشن بپورز له زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي. د افغان پلاوي هڅه ده چې له طالبانو سره له نږدې وغږیږي او د سولې پراتلونکو خبرو ورسره بحث وکړي. طالبانو ویلي چې په مهمو موضوعګانو یوازې له امریکایانو سره د څو هیوادونو د استازیو په حضور کې خبرې کوي. وال ستریت جورنال ورسپانی د افغانستان د لانجې سولې حل د راتلونکي ولسمشر انتخاباتو لپاره هم افغان ولسمشر اشرف غنی او هم د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ته مهم بللی. په متحده عرب اماراتو کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو خبرو د ډیلی میل ورسپانی پام هم ځان تاړولې. د ورسپانی په لیکنه طالبانو د سیشن بپورس په یو تازه پیغام کې ویلي چې له زلمی خلیلزاد سره د سولې پر اړه مقدماتي خبرې کړي او دا بحثونه به دوام وکړي. په دوام کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر د طالبانو د غوښتنې تکرار هم یاد شوه. طالبانو ویلي استازیو د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عرب اماراتو له چارواکو سره هر اړخیزي خبرې هم کړي. ډیلی میل ورسپانه په دوام کې لیکي د غدروي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو 15 کلن حکومت پر رسمیت پیژندل و. ورسپانه لیکي د امریکایي چارواکو او طالبانو خبري داسې وخت پیل شوې چې طالبانو پر افغان پوځانو خپل بریدونه ته زور ورکړي.
په متحده عرب اماراتو کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو له پیل سره سم د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې په سوله کې ټولې خواوې ګټون کړي. عبدالله دا خبره پرون کړې ده. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
وروسته له هغه چې د افغانستان جمهور ریاست د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې نږدې وبللې، د حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې بهیر کې ټولې خواوې ګټون کړي. عبدالله چې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت یې غونډې ته وینا کوله، وویل چې د جګړې د دوام په صورت کې به افغانان فرصتونه له لاسه ورکړي.
صلح خواست مردم افغانستان است، اما عواملی که چرا به صلح نرسیدیم؟
هغه وای صلح د افغانانو غوښتنه ده، خو هغه عوامل چې ولې صلح ته نه رسیدلی هغه معلوم دی. یو شمیر غواړي چې د جګړې لاره یو ځل بیا په افغانستان مسلط شي او د خپل خوخي نظام جوړ کړي. آیا په دې هیواد کې دا ممکن ده؟ د صلح لپاره هر فرصت ردول معنا څه ده؟ لبل خو په صلح کې ټول خواوې ګټون کړي، د جګړې په دوام سره هیواد فرصتونه الاله سور کوي.
فرصت ها را از دست میده.
که څه هم ښاغلی عبدالله د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ وروستیو خبرو ته اشاره ونه کړه، خو ویل چې د سولې د راتګ لپاره د افغان حکومت وروستۍ هڅې د خلکو د غوښتنو په اساس کیږي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست په یوې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمي په مشرۍ افغان پلاوی له طالبانو سره د پیل کېدونکو خبرو لپاره ابو ظبي ته رسیدلی. په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی رحیمي د امریکا په بهرنۍ یو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی او ټاکل شوی چې روانونی د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو له استازو سره هم وګوري. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبری رسنیو ته په لیګلی اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی استازي به د افغان حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تیر ورځ د دوی استازو له زلمی خلیلزاد سره په مقدماتي ډول کتلی او همداشان دوهم ځل ملاقاتونه هم پیل شوي دي. د طالبانو ویان وای له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او په افغانستان کې ورستۍ بمباری هغه موضوعات چې په دغه ملاقاتونو کې باندې بحث وسو. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د افغانانو په مشهي د سولې د خبرو له پیل او همداشان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد له ورستیو هڅو هرکلی کوي. د دغه جرګې دوی منشي محمد فیصل سمید د سه‌شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل
از تلاشای که آقای خلیلزاد در رابطه با صلح
هغه وای خلیل خلیلزاد چې د سولې لپاره کوم هڅې پیل کړي یې موږ ورنه ملاتړ کوو. سوله د افغانانو یوه اړتیا ده او هیله لرم چې زموږ په هیواد کې سوله راسي. هغوی چې په دې برخه کې همکاري کوي افغانان ورنه مننه کوي. خغلی سمی او یو شمیر سناتورانو د مشرانو جرګې د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې هم دا شان هیله څرګنده کړه چې د ابو زوبۍ ناسته به وکړای سي افغانان سولې ته نږدې کړي.
د غزنی ولی وای په دغه ولایت کې د سیمه ایز اردو په جوړولو لاس پوري کړی دی. وحید الله کلمزای وای چې له دې سره به لاس وتل سیمه بیرته د افغان قوو لاس ته ورسي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور لري.
د غزنی چارواکی وای د سرتیرو د کمبوت لامل په دروستیو کې د ولایت امنیتی ساحل لاس ورکړی دی چې د دولت ضد وسلوالو طالبانو لاس تلوی دلې ده. د غزنی والی وحید الله کلمزای وای په غزنی کې د محلي اردو په نوم د ځواک جوړولو تابع کړی ده ترڅو بیرته له لاسه وتلې سیمې ترلاسه کړي. ازادي راډیو ته یې وویل د سیمې خلک دې په دغه اردو کې برخه واخلي. والی زیاتوي په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د یادې اردو د جلب جذب پروسه ګړندۍ ساتلې ده.
د منطقوي اردو ټول امکانات ټول امتیازات د ملي اردو سره برابر دي. صرف تفاوت دا دی چې د منطقې خلک به وي او هم په هماغه خپله منطقه کې به د خپلې سیمې او منطقې نه دفاع کوو. نور سلا امکانات و ماشون و امتیازات طول دی ملی اردو پر شکل باندی دی. غزنی ولایت که دی موک کمیساری یا دی جلب جذب مدیریت فعال دی. هر حقا چوک چه او غاری که دی ملی پولیس و ملی اردو پر سپوپ که جذب شی و موگو دو طول تا دعوت برکه و دی دی پار پوره سهولتون اشتا.
دا پا داسی حال که دی چه دا غزنی دا وسی دون که پا وینا دا دا ولایت تر نیمای زیاد سیما دا دولت للاس و تلی او دا وسلوال و طالبان و تر حکیمیت تلانده دا. خو لدی پرت دا دا ولایت لاتل سول سوال یو څخه ځینې په بشپړ توګه سقوط دي. د ځینو یې لارې بندې دي او د ځینو مرکزونه یې د غزنی مرکز ته راوړل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منلی ده چې خپل خیریه بنسټ به ړنګوي. د نیویارک ایالت لوی څارنوالې پرون وویل چې ټرمپ له خپل دغه بنسټ څخه د 2016 میلادي کال د انتخاباتو پر مهال ناسمه استفاده کړې ده. اجمل اند او نور تفصیل.
دا یوازې ولسمشر ټرمپ نه دی چې د ټرمپ له خیریه بنسټ څخه په ناسمه استفاده تورن دی، بلکې زوی ایریک او لوری ایوان کا هم له دې خیریه بنسټ څخه په خصوصي او انتخاباتي مسلو کې په ناسمې ګټې اخیستنې تورن دي. د سې شنبه په ورځ د نیویارک لوی څارنوالي باربرا انډروډ وویل د ټرمپ خیریه بنسټ چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کارولو په تور تر څېړنو لاندې دی د ولسمشر ټرمپ له توافق سره سم منحلېږي. میرمن انډروډ زیاته کړه د ټرمپ د خیریه بنسټ ټول شتمنی به د نیویارک د لوی څارنوالۍ تر څارنې لاندې پر نورو خیریه بنسټونو وویشل شي. دا قضایي چارواکي په دې سربیره له ولسمشر ټرمپ څخه د 1,800,000 امریکایي ډالرو د جریمې غوښتونکي ده او همدارنګه غواړي چې د امریکا ولسمشر دی د لسو کلونو لپاره په نیویارک کې د خیریه بنسټونو له مدیریت بې برخې کړای شي. سپینې ماڼۍ او د ټرمپ د خیریه بنسټ مدافع وکیل دمګړی د نیویارک د لوی څارنوالي د دې پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د باربرا انډروډ لخوا د د خیریه بنسټ په وړاندې راپورته شوې قضیه د نیویارکي ډیموکراټانو دسیسه بللې وه. د سی این این تلویزیونی شبکې رپورټ ورکړی چې د ټرمپ د خیریه بنسټ ټول شتمنی 1,000,000 ډالرو ته رسیږي. د تفریح، د سپورتي کلب او تابلوګانو د پیرودلو په شمول 15 داسې موارد یاد شوي چې پکې د دې بنسټ له پیسو استفاده شوي چې پر خیریه بنسټونو د امریکا د مالیه له قانون سرغړاوی ګڼل کیږي. د امریکا د قانون پر بنسټ خیریه او هغه بنسټونه چې هدف کاروبار نه وي د شرکتونو او ادي ادارو په نسبت ډیره کمه مالیه ورکوي، او که څوک له دا ډول موساتو د شخصي لګښتونو لپاره کار واخلي نو د مالیه له قوانینو سرغړاوی کوي، او که ولسمشر هم وي په وړاندې پریکړه کیدای شي.
د دا هم تر دې شیبې ازادي راډیو تاسو رغل رغلی څو اسمي سونه جرار لپارونه په خپل سیمه کې لیکلي. افغان حکومت باید کوشش وکړي چې د سولې په اړه رواني مذاکرې له ځنډ پرته پر مخ ولاړ سي او ښه نتایج ولري. قلندری د لوګر له ازرې څخه لیکلي که په افغانستان کې سوله راسي او د کار زمینه برابره سي، افغانان به د خارج له تګ او د نشه یي توکو له کرلو ډډه وکړي. مزم معلم فضل ربی وردک د هلمند له ناوې ولسوالۍ کلي خدای دې سوله راولي، نور افغانان له جنگ څخه خورا ستړي دي. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلمي تندر لیکلي څومره چې ژر سوله وسي هغومره ژر به په هیواد کې د وینې تویدو مخنیوی وسي. انګار خروټ لشکین څخه لیکلي د طالبانو دا غوښتنه چې وایي موقت حکومت جوړ سي موږ ته د منلو وړ نه ده. عبدالله ضیا له شاجي ولسوالۍ لیکلي د سولې په خبرو کې د پاکستان موجودیت په شاتو کې د زهرو په معنا دی. عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوا څخه لیکلي چې خوشحاله یم چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر سوي. عبدالرزق صاحبزاده له لغمان لیکلي څوک چې سوله نه کوي د افغانانو د وینې تویدلو په دنیا او آخرت کې به مسؤول وي. حمیدالله د کونړ له دانګام څخه لیکلي د پوهنې له وزیر څخه غواړي چې حق زحمه استادان یا رسمي کړي یا قراردادي چې په ژمي کې معاش ولري. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي په لوګر کې معلمانو ته د مځکو ویش عملا پیل سوی او دوی خوشحاله دي چې حق ورکول کیږي. او زلمی لیکلي دي چې د هلمند د اجیرو او حق زحمه استادانو تنخواګانې نه دي اجرا سوي او معلمان زیات مشکلات لري او مالي کال هم په خلاصېدو دی. او په تلو تلو کې د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي زموږ د سفری په کلي کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي، باید د ستونزه حل سي. ازادي رادیو ته واغیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 15 ولایتونو لپاره د طالبانو د سری قطعي قمندان په ځانګړو عملیاتو کې وژل سوی. دفاع وزارت وایي چې بلال زدران د کمانډو د ځانګړي قطعي په عملیاتو کې وژل سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کونړ کې په یوه ځوابي برید کې څلور تنه وسلول طالبان وژلي دي. د مالیې وزارت وایي د روان کال د انکشافي بودیجې په سلو کې یو نوې برخه د قوس تر شپږویشتمې نېټې پورې مصرف سوې ده. د بریتانیا هوایی شرکت بریټش ایرویز اعلان کړی چې راتلونکی کال بیرته پاکستان ته الوتنې